السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته خبره تکذیب کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنگیالي شتون لري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی او د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې په کې د فعالیت توان نه لري. زبی الله مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا پخوانی ده او له روسیې یې وغوښتل چې د افغانستان واقعیتونه درک او پټکو یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړی. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب سایټ کې ویلي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنگیالو شمیر له 30 تر 300 کسانو ته رسیږي چې نیمایي برخه یې بهرنی اتباع دي. د یادونه وړ ده چې روسیا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دی. په داسې حال کې چې رپورټونه وایي ټرمپ په ایران باندې یو بریته لیوالتیا ښودلې، هند له خپلو اتباعو غوښتي چې سم د لاسه له ایرانه ووځي. په تهران کې د هند سفارت د دوشنبې په ورځ په یوه نوي اعلامیه کې له خپلو اتباعو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د سوداګریزو الوتنو په ګډون د ترانسپورت له ټولو شته لارو کار واخلي. دا سپارښتنه په منځني ختیځ کې د جګړې د احتمال او د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو د اندېښنو په ترڅ کې راځي. په اعلامیه کې په ایران کې له ټولو هندي اتباعو څخه دا هم غوښتل شوي چې په غونډو یا لاریونونو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، په ایران کې د هند سفارت سره په تماس کې پاتې شي او د ممکنه پرمختګونو لپاره سیمه ایز رسنۍ تعقیب کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د حکومت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په راتلونکو ورځو کې پر ایران یو هدفمند بریده لیوالتیا څرګنده کړي ترڅو د ایران حکومت وښيي چې باید د اتمی وسلو د جوړولو له امکاناتو په بشپړ توګه لاس واخلي. اروپایي اتحادیه په روسیا باندې د نویو بندیزونو په اړه موافقه و نه کړه. پلان شوی و چې دغه بندیزونه د روسیې لخوا په اوکراین باندې د بشپړ برید د څلرمې کلیزې په مناسبت پلی شي. د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د هنګري او سلواکیا د مخالفت له امله موافقې ته ونه رسیده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي د ادارې مشر کایا کالاس وویل دې ته په کتو چې سبا د جګړې د پیل غمجنه کلیزه ده، زه واقعیا خواشین یم چې موږ نن موافقې ته ونه رسیدو، ځکه چې موږ باید اوکراین ته ملاتړ یو پیاوړی پیغام واستو او همدارنګه په روسیا باندې قوي فشار راوړو. میرمن کالا زیاته کړه چې په روسیا باندې د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په دغه بستې باندې کار به دوام ولري. روسیا باندې د نویو بندیزونو په وړاندې د هنګري او سلواکیا مخالفت خپل بندیزونو سره تړاو نه لري، بلکې د اوکراین لارې د مرکزی اروپا د غوندوړو هیوادونو ته د دروژبا پایپ لاین څخه د روسیې د تیلو د وارداتو د درېدو سره تړاو لري چې د 13 جنوري میاشتې راهیسې د پایپ لاین د ویجاړۍ له امله درېدلې دي. بوداپست وایي تر څو چې اوکراین دغه پایپ لاین نوي پرانیستي، په روسیې نوي بندیزونه به ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ راتلونکو میاشت سریلانکا سره د لوب لړۍ مهالویش اعلان کړ. د درې شلو ورځو او درې پنځوس ورځو دغه لوب لړۍ د مارچ میاشتې په 14 پیل او په 15 پای ته رسیږي. افغانستان په متحدو عربي اماراتو کې د دغه لوب لړۍ کوربتوب کوي چې شلو ورځې لوبې به په شارجه او ورپسې 50 ورځې لوبې به په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلو ورځ جام څخه چې لوبې په هند او سریلانکا کې روانې دي، په ګروپي مرحله کې وروسته له دې خارج شو چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې وبایللې او له کاناډا او متحدو عربي اماراتو څخه یې لوبې وګټلې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. یوناما وایي په ننګرهار کې د پاکستانی ځواکونو په ورستي برید کې ولسی خلک وژل شوي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د راستنو شویو کډوالو حال هم اخلو.
دا خلک د دې دي خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لږ سړی ګله وشي کنه.
ولی په کورنیو کې خزو ته په نوم غږ نه کیږي، علت یې څه دی؟ دود، احترام او کله خزو له هویت انکار. شاگردانو او استادانو ستونزې هم اورو.
اغه شپکسم پینلری او شپکسم پنه یو خون کلاری تاسو خپل قضاوت وخت څنګه یو خون کلاش شپکسم پوره تر رسیدګي وکي.
نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه وای ابتدایي شمیرې خي چې د ننګرهار په بیسودو او خوګیانوی ولسوالیو کې د پاکستان ورستیو بریدونه کې د خزو او کوچنیانو په شمول لک تر لګه دیار لسولسي خلک وژل شوی او وتنه نور ټپین شوی دي. یونما د دوشنبه ورځ په اعلامیه کې ویل چې پاکستانی ځواکونو د پکتیکا ولایت په اورګون او برمل ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي، خو په دغو بریدونو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړل شوی. د غراز د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي تیر شپه په خپل اکسپانه ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تازه نښته کې د کوچنیانو او ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونو اندېښمن کړی دی. ریچارډ بنیت په ټولو اړوندو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې کار واخلي، د ولسی خلکو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونامه هم له ټولو خواوو غوښتي چې د ولسی خلکو د ساتنې او د نورو زیانونو او تلفاتو د مخنیوي لپاره له دښمنۍ لاس واخلي. بلخوا تهران هم ټینګار کړی دی چې اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی ته په غبرګون کې ویلي چې تهران وضعیت اندېښمن دی. د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه ورځ په خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ زیاتوالی له دغو دواړو هیوادو ورآخوا هم اغیزې لرلی شي. د پاکستان هوایي ځواکونو د یکشنبه په شپه په پکتیکا او ننګرهار کې بریدونه وکړل. د ننګرهار د امنیت قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهسودو ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو د برید په نتیجه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي چې په دغو بریدونو کې د پاکستانی طالبانو او داعش و اډي او پټنځایونه په نښه شوي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي ولسی خلک په نښه شوي دي. د پاکستان رادیو ریپورت ورکړل چې د افغانستان رسنوی یوازې په بهسودو ولسوالۍ کې د یو کور څخه ریپورت ورکړی دی او دغه رسنوی ته نورو ځایونو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په دغو بریدونو کې لسګونه وسلوال جنگیالي وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي دي چې د پاکستان بریدونو ته په مناسب وخت کې ځواب وویل شي. پاکستان مخکې هم د افغانستان ځینې سیمې بمبار کړې دي او د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې نښتې هم شوې دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالو په افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه دننه پاکستان کې بریدونه تنظیموي او کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. درنو اوریدونکو د خبرونې پاته برخه کې د ما همکارې فریده سیال سره پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د میاستاس ولای په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د روسي هوایي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلې دي. په دې اړه نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لک تر لګه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل واوخته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حمله په خبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یاهود څلورمه په خپل اکسپانه لیکلي چې په دې هوایي حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سم دستي بندیدو او څیړنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي د ملګرو ملتونو منشور تجمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. پم دی حال کې پنګرهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي د حمله لامل د قربانیانو په ډله کې د 15 کسانو جسدونه لا هم ندی موندل شوی. په نګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردی کڅیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شوی او 13 کسانو له ډلې دیارلسې پرون خورو ته وسپارل شول، خو د 15 کسانو جسدونه لا هم نادره کړي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړي سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادره کړي ټوله له یو ځایه بل ته انتقال شو، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلې.
پاتو 15 تنو جسدونه چې اوس هم نادره کړي د غیر ځای خاوره انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حمله وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او رینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه وریرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کوي چې دغه کسانو جسدونه په 14 کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو لډلې 15 د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستانی ځواکونو لوري په داشکه وشتل شوی او ټپي شوی دی.
ازادي رادیو څلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشروعای په افغانستان کې د خزل حقونو تر ټولو بدې بنسټیزي سرغړونه کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپږم شورا ته خپل وینا د افغان خزو انجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصيل اسد الله الدین داورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپږم غونډه دوشنبه د فبروري 28 د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زدکړو د خزو او نجونو محرومیت د بشري حقوقو تر ټولو بد سرغړونه وبلله. هغه ویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالب شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به خپې یادوي زکه دا تاو د بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم چې ویلي خدل تکندهار دی کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
مېرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او اند ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نګدې او یا فرمانونو لمخې د خزو ازادۍ او حقونه محدود کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لار دي.
د دې دور شورا د تاریخ 26
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبروري په 26 د افغانستان په اړه غونډه جوړ شي چې هلته باندې افغانانو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خپل راپور واوروي. دغه راپور باید بشري حقوقو پر مسلو او روغتيایي خدماتونو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقوقو د عالی کمیساري دفتر هم له کابل یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
دفترش گزارش داره از کابل.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شپږم غونډه دوشنبه د فبروري په 28 په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر 13 به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی په وار وارې د خزو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپل تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین کړي دي. د طالبانو له دغه ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او اند اسلامي همکاري او سازمان موافق نه دي او هغوی وایي چې طالبان له ديني نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
آزادي رادیو
یو شمیر کډوالی کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شي وایي د روژې په میاشت کې د سخت بیوزلۍ او بیکاری له امله د پښمنۍ او روژماتي لپاره خوړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
صابر چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوی وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې پر رسیدو سره د پیشلمی او روژماتي لپاره پوره خواړه نه لري. نوموړي دوشنبه د هوت سلورمه چې د روژې شپږم ورځ د ازادي راډیو ته ویل د شبرغان ښار په یو کنډواله کې د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسیږي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابر وایي د کار نشتوالی او د ژوند لګښتونو زیاتوالی د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خان مې هر ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. تر روزماتي لپاره هیڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پیشلمی هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هیڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې د څلورو ماشومانو مور انیسا وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي خو د عاید نشتوالي او بیکاری له امله د روژه ماتي او پیشلمی پر مهال تش درستخان ته ناستوي. انیسا وایي د روژې له راتګ سره ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستان تر راستنېدو وروسته بیکاری او د عاید نشتوالي سختو ستونزو سره مخ کړیم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میسته خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تیروو. ماشومان تازه د روزي عمر ته رسیدلی دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کیږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولای.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېری راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپناه د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپل ایکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2016 کال له پیله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2015 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي وو چې ایران او پاکستان په روسیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شوي او افغانانو ته به مالي مرسته سرپناه خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډیر کسان له اړین ملاتړ به برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو لمخې یوازې شنبه د هوت دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بیلابیلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شمیر خزی وايي په کورنۍ وو ټولنې کې د دوی د نمونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغیزمنوي. دوی وايي چې دا مسله د دلامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمیر خلک بیا دا چلند د خزو به احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یو برخه ګڼي. د شه د خزو د حقوقو فعالانه او دینی عالمان په دې اړه څه وايي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د خزو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمیر خزی او انجونی وای د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یو اوسیدونکي صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت یو دختر بچی کې ازدواج میکنه ولنم بچه
کله چې ونجلی او هلک واده کوي هلک حیران وی چې خپل میرمنې ته په څه نامه وکړي ځکه هغه لا ماشوم دار شوی نه وی چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي او که خپل نوم مخلي د الګ د کورنۍ له خوا ورسره یو ډول تن چلند کوي زه چې ډیرې وخت ورسره مخ شو ویم هی ورته وی میرمنې اګرانې ویل یا دا چې خپل میرمنې ته د کورنۍ مخ کې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یو ډول شرم دی
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسال هم خپل ورته تجربه شریکوي
به فامیلای خود دیدیم مثلا بچه ماما بچه کاکا بچه انا که خانم خود مادر مثلا تعمیم صدا میکنن
تو خپل کورنیو که می لیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن می خپلو میرمنو تا ده ماشومان و مور پنوم خاک کوی مثلا وای ده تمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوایی چه میرمن می یا ده ماشومان و مور می لدی ستونزی سرم مخیو خود ایره الوستی او رونان دی خلق خپل میرمن تا پنا مغا کوی
خویوش می خلق دا چلان دا چولانیز دودونو یوا برخگانی وای موخه تا خزو به احترامی نده بلکه د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوي دی په سمنګان ولایت کې د ورختون کارکونکو توغیان کته هم د خزو نوم نه اخیستل مواجه نه غنی خو وايي چې دا مسله د افغانستان په ډیری برخو کې هم ده او یو منل سوی ټولنیز چلان ګڼل کیږي
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبي او سنتي هستن
زموږ په ټولنه کې د دې لپاره چې خلک مذهبي او سنتي دي معمولا خپل میرمنو ته د ماشومانو د مور په نوم غکوي یای د زوی نوم ورته اخلي مثلا زخپل چې زوی می مصور نومي کې مېرمن ته مې د مصور مورې په نوم غکاو په وختونو کې چې د مېرمنو نومونو پښتنه کېږي په غیمه شرمی کو او نه وایو خو څو نارینه چې آن مېرمنې موږ پېژندلې هم د خپل مېرمنو نومونه راته ناسم وایل دا اصلي نومونه نه اخیستل دا ناسم کلتور دی
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیوړی کوي د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي او زده کړې رسنیز پوهاوی او د نارینه او د باورونو له بدلولو سره مل وي
د اکثره مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زنه ذکر میکنم
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادېږي او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چې هغه نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نه شي لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کیږي داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې سوي ښځې یا لمړې سوي کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کیږي د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي له دې سره یو شمېر دینی عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري
نام گرفتن زن چی دختر چی مادر چی همسر در تنها عیب نداره در اسلام بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایره داشته باشید در نوشته چی در گفتار
د ښځې انجلۍ لور مور او میرمن نوم اخیستل وی نه یوازې چې په اسلام کې عیب نه دی بلکې مطلوب هم دی او مسلمانان باید عملي کړي هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي
د دیني عالمانو د رینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري شاوخوا نه کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو میرمنو خویندو او لونو نمونه پر ټولنیزو رسنیو خبره کړل د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوریت نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرح وړاندې کړې و خو له سیاسي بدلون او وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث پر عملی توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می ډالو کوم چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور می ډالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخه کلاساته راډیو نوري د خوستو سیدونکو د پوهنې لزایي دارو غواړي چې په دې ولایت کې د خون د خون روزنې بهیر د خکولو او په دې برخه کې د شتو ستونزې هرول لپاره د کوخه وکړي دوی په ځنګړ ډول د نوي خونی سکال د پای لپاره د یو شمیر خوانځي وو د ودانې یو نشټون همدارنګ د درسي کتابونو او مسلکي خونکو کمخ د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي نور تفصيل په دې راپور کې
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي خوانیس کال پیلې دوه تنګدي د خوست اوسیدونکو او ځوان فعالان له اړوند ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر خکولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي دوی د پخواني جمهوریت پر مهال د اقرا برنامه په چوکاټ کې د زینو خوانځیو د ودانیو نیمګړي کارونه د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي خونکو کمخ هغه ستونزې یادوي چې کرسیدنه ورته ونشي خوانیز بهیر اغیزمنوي یو تنځوان کایهان خوستی وای
هغه شپږ سیمپنه لري او شپږ سیمپنه یو خونکو لري تاسو خپل قضاوت وکړئ خپل فکر وکړئ چې څنګه یو خونکو کړه چې شپږ سیمپنه تر رسیدګي وکړي نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکیمنه د ستونزې سره مخ مخ
یو بل ځای اوسیدونکو قدیر الله امیرزای بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډیره برخه پکې اوسیږي د خوانځیو ودانه یو د نشټون ستونزه یادوي وای دی یو مناسب چاپریال پرته کیفیت لرونکي خوانیز بهیر ستونزمن وی
موږ فاترفی سیمو کې د زدکونکو لپاره ودانه لرو ساختمانونه نه لرو دوه ستونزه یاد چې د زدکونکو لپاره موږ په کافی اندازا تشکیل نه لرو د خوونکو
د خوست اوسیدونکو زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډیر داسې سیمې شته چې حتی خوانځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدود امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري یو تنځوان فعال عبدالهادي وحدت ویل
په افغانستان کې مونږ په ټول په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې ټول افغانستان کې د غاډي کتابو کمښت ستونزه و او د دې ترڅنګ بعض سیمو کې حتی بخي مکاتب شتون نه لري
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي خوانیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي
ځوانان مدني ټولنې مدني فعالان د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي
بلور ته د خوځ د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځي د ودانۍ د کمښت د ستونزې د حواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه او یو ښوونځي د ودانۍ پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالی لګښت ورکاوه بشپړ کړي د پوهنې مرستیال مولوی حافظ الرحمن وویل
نو کول ته ان شاء الله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دی هغه په نړیوال بانک کې کومه بدیجه پته دوه هغه به ستر کیږي دا به ترمیمیږي
یاد دی وی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې انجونی هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سلو نیمس هغه ودانۍ نه لري دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د ډېر زره نوي زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې انجونی وي
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدونکو یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې د کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لګ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نه بلد هوا سره مخ شي
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کېږي، فلحال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي، چې رښتیا را باندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي، مخامخ یوې پشا بیا بیل به در سره وینې، بېله کرایه بېل حساب کتاب.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،